السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند خوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15,000 واکسین 2,500 کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. مخکلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو، په موکړه د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 دوز واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. دوی وایي 9 کلن عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوز واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوه اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدی وروسته دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر باندې لیکلی، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن لخپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15,000 ډوز واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدل شي. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. مظاهرچیانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلې دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری، دغه خلکو رای ورکړي، لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی. یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تیرونی ویلی و د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 واره پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلی دي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رادار واسطه نو آیلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسی ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا او انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټویټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی و. هغه وخت پولیسو ویلی و چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړباسي په غو صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي هم ربا تاوان وکړي. دامدار از ویلی ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا د چي باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوټ خو دلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده.
کله چې دا د پروسس مرحله کې راځي او د سیدی سرټیفیکټ واخلي او د زده خونې ته شي، بیا به تدبیر به شروع کیږي.
خوست کې خبريالان وایي غواخونو یې چارې ټکنې کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مرزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونه کړې چې جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې اورو چې د محل کابل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویل دي؟
د افغانستان امیر وختي وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم الله سره دی ورسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د سیډونو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما به سازمان تی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته یا ده روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبرې کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت تاییدی تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو، دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ، په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دی وایي دا واکسین په لومړي پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکوونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکوونکو وروسته ښوونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. ښاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دی وایي د کابل په حامد کرزي وی دګر کې د 15 او د غشان پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوزه واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپر رسیدي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت تیخې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس د هما صفه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوی نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازده پیر راګورام اس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. دی وایي
هندوستان
خوښ دی چې له افغانستان سره په ښو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستۍ په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. موږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، ځانګړي ډول د ګاونډي هېوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نمونه خپره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوزه واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي، خو پاله نور معلومات ورنکړل.
کور مودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلي نن 15,000 ډوزه هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندوستاني مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس لیزینه وپوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
دې د ساتنې چارې موږ مخکې کور تنظیم ورته نیولې ده، ترڅو نو ورته موجود دي. په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر یعنې د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. ان شاء الله دې کې څه مشکل نشته.
او الیزای صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي، ځکه ممکن روغتیايي کارکونکي او نور کسان ورته په تمه وسی؟
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دا اوس د نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دا د پروسس مرحله تیر شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغه د خونه پیل شي، بیا به دلته په افغانستان کې د
تدبیر و بیا شروع کیږي. او ارتیا خو ډیره د علیزای صاحب داد و نیم لکه کسان به دغه واکسین تر لاسه کړي. نور کوم هیوادونو ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
د اوس لپاره خو 250,000 کسان ته دغه واکسین تدبیر کیږي. د چین هیواد هم د دوه لکو واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي، د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي، هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده څه وخت به دغه کار تر سره کیږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کیدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په کومې لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصد خلکو ته د واکسین تجهیز شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسي ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دي. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي، هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشې کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد چې شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانګزی پر راپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅه ناکام بولی. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه د ژغورلای.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوز برزی ملت،
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی، هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی مندلی، دی تا راتون که تبا چه حیلو لرو.
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشی؟
مظاهره چانو غواخ کړی چې په دوو او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په منډلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، اقینه او شیرخان بندرونو لاري وتړي. د بلخ والی تیرونی ویلیو د عبدالرؤف د خوشکولو په تړاو باندې شل پوزي عملیات به نتیجې پای ته رسیدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مقابله ازادي راديو نه اوري ل بلخ نه ورزو خوست په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولين وای په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېخنو د خبريالان پر فعالیتونو منفي اغیز کړي. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دای د غږ د غلي کولو په معنا دی. بلورته د خوست ځای چارواکي وایي چې د خبريالانو او درسنوي د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړي. نور د نجيب الله الوخیل پر راپور کې
په خوست کې خبريالان د رسنوي مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لخکې لخوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنوي خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنوي ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنوي له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د تویرته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطا دی وسلوالو مخالفینو نه مون ټولو نه هیله دا دو چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مساحسان هم د خوست یو آزاد خبريال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبريال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دی. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم د ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبريالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1289 منځنوي سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 سپو خبرونه لري. په تخار ولایت کې له پانتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوي. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبريال پر راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولا مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د یو میلیون افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبی الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چاند په دوه متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ او پیل تر 100,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمی جا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې
راځي. مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بشمیره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره وشي د خبرونه دویم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام د غراز وړاندې خبرونه کې یو نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورزو دی ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصری او مقالې خبرې کړي.
مسیر ورسپانې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوهې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ، د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې ان بی سی ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورسپانلی کې امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړې نه د عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هوار کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نه سي او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه سوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کېږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت سوبرسپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15,000 واکسین سپارل کېږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کېږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 55,000 کسان کرونا نیولي او له امله شاوخوا 2,500 کسان مړه سوي، خو ممکن لا دې هم د مرګ کچه لوړه وي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کورونا وایروس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې تر څنګ ویلي چې امریکا دې پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابرده پیلیشي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت اړباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکه پرانسته.
ویوه لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدنگ از نات مانیمنت ایت یو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو. د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. په موکړی د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانګزای دراوروي.
د هندستان لخوا د کرونا ضد 15 لکه ډوز واکسین نن کابل ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح رسنیو ته ویل پی وی اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدی ورسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. هغه ویل په لومړي سر کې به 1.5 لک روغتیا پالانو ته د دغه واکسین تطبیق ترسره شي. کابل نن د دوو مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکرویانو سیمه کې وشوه چې دوه کسان یې ژوبل کړل. اخوا په 12مه ناحیه کې هم په یوه کورلا موټر چاودنه شوې چې چاته زیان نه دی رسولی. په مزار شریف ښار کې نن د ترکمنانو لخوا یو پراخه مظاهره وشوه. مظاهره چانو د سړي تختونکو له منګولو د نهه کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه وکړه چې په سلو ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون انتنونه او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ټوټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په امریکا غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com کې چیرته فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiri آدرس دی. اوس هم دا چې د ورځې سپورتي خبرونه څه دي تاسو پام ورته راګرځو.
په هرات ولایت کې نن د کراس فټ او فټنس لوبنندۍ پړاو سیالۍ تر سره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې د دې ولایت د کراس فټ او فټنس د بیلابیلو کلبونو د 500 لوبغاړو ترمنځ وسوې. ښاغلی رسولی زیاته کړه له دغو یو ورځنۍ لوبو هدف دغه لوبو ته وده او پراختیا ورکول او دغه شان د خلکو پام اړول دي. د کراس فټ په لوبو کې سید شاه ودودی لومړی مقام، سهراب نوری دویم او مجید نعیمی په ترتیب سره دریم مقام خپل کړ. همداشان په فټنس برخه کې عبدالملک فیضی وتوانید چې لومړی مقام ترلاسه کړي. په خوص ولایت کې د هم سلو سارانو او لوبغاړو ته یو ورځنی سیمینار جوړ سو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمینار کې د ظریف هاشمی او بادام ګل تر نظر لاندې د پم ساسب اتیا تیکواندو کارانو ګډون کړی وو. د ښاغلي قریزاده په وینا له دې سیمینار هدف د غلوبې ته وده او د دې ولې د پم سلوب څارنو ته نوي قوانین ور زده کول دي. نوموړی زیاتوي سبب د لوګر پکتیا او خوست ولایتونو د پم ساتیکواندو ځینې لوبغاړي په یو ورځنۍ لوبه کې ګډون وکړي. امریکایي سوکوهون کلیون سپینکس چې محمد علي کلیته ماته ورکړې وه د اوش پیتو کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ ومړ. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شئ. اوس هم ورځو لجمنې سره سم اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پتي ور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوې. حکومت د دوی سروې هم کړی او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمۍ ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر یو. بېجا شوده د ولایت د بادغیس راغلی یو د مرغاز ولسوالۍ. دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي. په دغه زمستان کې 15500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تای ته کومک درکوو. په هغه 15500 روپۍ کې موږ 2000 کوره والي ته اېد کړل او ولایت روپۍ رالی د کابل سیمو چې 100 روپۍ راولې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کې صدوی کې موږ په لاس کې ساده کې یو فیصد را کړي دي. هغه نور 90% دوی سره کاش ته یو وایو. نن وایي وزیر نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در، نن وایي سبا درځو. نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کښې تېرې کړي. موږ د ولږې سره مخ یو. دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو، دا بل تې ورکوو، لیټکۍ خورو، هغه بل تې ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک. دلته موږ 8000 کوره ولو.
تاسو وویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي. هغه 9% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري. تاسو دوی ته نه یې ورغلي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلیو، ولایت ته ورغلیو، پرون ورغلیو. دا 10 ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته رئیسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم. په دغه کښې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. دا خوارو غریب ده. هغه نور دوی په هغه کښې خاشه پر اچوي. دا بې سواده خلک دي. بالاکلا هغه یې خپل روپۍ پوټې کړلې. دغه نور دلته بالاکلا موږ دربدر بېچاره چې پاتې یو، هغه وچاته یو. نو په دغه باندې ما تا ته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی وي، له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه نه کوي. دا رقم توجه هغه نومانې را وړي دوی سره پټ کړل. اوس وایي مقصد ته موږ سبا درځو. نومان وایي بل سبا درځو. دا 10 ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کښې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان یا غیر حاضر کې یا دغه کښې چې واسې هغه روپۍ دوی کاږلي. چې واسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده. دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسؤلونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کښې هم ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دسته، نه د ګاز دسته، نه د بلې خبرې. موږ دغه ډار بدار بېچاره خلک وي. په دغه باندې موږ ته دغه زنګ ووایي چې دغه زموږ غږ سره مسؤلینو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې سره شریک کړي چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګډ موږ دا ډار بدار وي. موږ کوم ځای ته ولاړ شو؟
تاسې خو به ډېره موده کېږي چې دلته دېره شوي یاست. مخکې له دې درسره مرستې شوي؟
هو، موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي. موږ پر هغه باندې نه یو منکره، کومکونه را کړي دي. دغه د ژمي شش کومک یې زموږ سره دا چم وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15500 روپۍ چې موږ ته راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي. زموږ کښې ولې یا دولت یې پټوي، یا رئیس پټوي، یا بل مشر پټوي، یا بل زما هر چې زما ته ورسېږي، زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاحکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شوو په نمایندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اورېدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د اضطرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لمړی سروي کېږي او بیا ورسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړی تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بې ځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چیرې دوی نوي بې ځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنې که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات له ولایت د داوود په نامه یو کس د ګڼو بې ځایه شوو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او اچین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. پدې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته، ښه زیر لرو. هغه دا چې زموږ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځنې ورکو او د بیرته سره پیدا کړی دی. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، د دغه مندل سوي کس د کورنۍ دی وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورس نور پیغامونه ته هم.
السلام علیکم، زه خوشحال صداتم د هر بابه د رادیو د اوریتون کو د کار کاون کو نه ډیر مننه. صحیح نیاز محمد صدات د جن له تو نیوی کال کې ورکشه وای او د جن له سبا نه نیوی کال کې د اتمه میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. دا حزابه دا رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخشات د افغانستان په څلور دستورلاتو او په ټولو ځایکو پخش کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ جوړي سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران اورور ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستولې و. دا د موږ درته خبر کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکې چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لري دي او نه پوهیږي چې دي، موږ وکولای سو د دې خبرونه لاله مرسته وکړو، سو ژغونه تر یو بل رسو، سو کولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپل و دوست پسې په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځي چې درس خورکتي. نو د دې خبرونه د پیغامونو تر پل د مخه لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولري چې د دې دوستانو شمیره در سره ولې کلی سي. ډیر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغه دوستانو پیغامونه اورو.
بیا السلام علیکم، زه محمد عیسی ابوانم د کندهار څخه. زه موږ یو څو الکو فدا کړی دی د څو کال دی دلمن دی دلمن د دریا ولسوالۍ دی. کورنۍ ډیره په تمه ده چې خپل شوی فدا کړی ډیر چې د بغاره وخت وي خپل کور ته زم نو چې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دی کورنۍ ما ژغوري راځي خپل شوی دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ سره سره دی خپل د ټلیفون سره راوځم سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنزه و دوا پنځه شمیره بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و و دوا دا لري اجازه خو ډیر ځه خوننه و سلام او احترام.
السلام علیکم، زمرام شارن زور د غزنی ولایت د بندر سوالی دلانو لکلی ازادی راډیو ته پیغام سلطه ومه دی ورور پیغام سلطه کوي ازادی راډیو ته و یو ورور دا څنګه دې ښکاره کیږي د مون سره دا هغه ورور شنه مو نه خستله زمرا باندې لمخې کاغه ورور د مونږه غوري دا ورور د مونږه غوري دا شي په دا شماره د مون سره تماس ونی شي سپر و اتا سلور اتا سپر نه شپاگ و یو بلا دو همش ماره ده سپر و سوا ونیوی تینزه سوا یوازست و سوا شپاگ نیوی دا عبدال زهیر روی ده دا بند ولسوالی ده توجینی ده کلی ده عبدالرحمن میجی تینزه دیش کال مخی نداره کده ده مگو معلومات نسته و سلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز بلشکزا شهر زخم تاسو ته پیغام لیږم. یو نجلۍ چې څوارلس کاله عمر لري، د عبدالعزیز لور ده، شپږ میاشتې کېږي چې د کوټې شهر څخه نادرکه شوې ده. د مرضې څخه یو مسلمان ورور ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده، که د ازادۍ راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور سره معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر یو تر دېرش وویشت شماره د دوهم ځل لپاره. صفر و صفر و صفر یو تر دېرش وویشت دوهمه شماره. صفر و سوه نوي تر ویشت یو څلوېشت صفر درې شماره دوم ځل لپاره. صفر و نوي درویشت یو څلوېشت صفر درې د مهربانۍ له وجې دي که دغه شمارو زنګ ووهي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. یو ځانګړی سلام د ازادي راډیو ټولو او اورېدونکو ته کوم. نوم مې حبیب الرحمن دی، د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېښی دی. د ورکسو عجزان پولیس کې یو نفر چې خپل نوم شایسته خان نایب ته کوي او د پلار نوم یې شایسته ګل دی، هغه دوې ورځې کېږي چې دی زموږ سره دی. نو که هر ورور په اړه معلومات غواړي دی کولی شي زموږ سره په دغه شمېرو ګډون وکړي. صفر و صفر و دوه دوه نه درې درې صفر بل شمېره ده صفر و سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس. یو وارې بیا هم درته تکراروم، صفر و سوه اووه دوه سوه نویشت درې سوه دېرش بله شمېره ده صفر و سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422212 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به استاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د پاریاب د ولایت محمد میرن یو ورکلور په نامه د ګوامه د علمه د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میرن په کم تورخیل دی. د پروش کال نظام په شپږم ورک شوی چې باغلان مرکزی ته تللی و د وریجو د ټولې دریابونو لپاره دا بیا درکه دی. خپل هم د شپور اشتکال دی. یو څه د پیری تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي 0 0 3 1 0 3 2 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم. دا ډېر وخت هم پیغامونه هېڅ نه دی منشر کړی. 0 0 3 1 0 3 2 5 5. په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسې.
السلام علیکم. زه اسمت الله حکیار د بکواډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 20 کلنۍ کښې ورک شوی دی. یو کال یې تېر شوی دی چې شپږویشت کال یې پوره شو. هغه مال ماته ټوکې ورسېږي او ډېر غمنه یې احمدالله حکیار.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بل السلام علیکم. تاسو چې د ازادي راډیو همکاران ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. زه درسره وصل شوی روژي کورین د هلمند ولایت نه د الید ولسوالۍ څخه مې اړیکه ټینګه کړې ده. زما یو ورور دی چې د څلور کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور کو ته دا هر معلومات لري. یا دوی زما ږغ خپل ازادي راډیو د لارې څخه اوري. یو د مهربانۍ د مخه شي چې د ما ته خو دغه شمېره اړیکه ونیسي. نو چې هر مسلمان ورور ته لومي نو هغه ته بس یو لپوکې انعام دي. نو زما د اړیکو نیولو شمېره ده 0 0 8 3 4 3 0 1 2 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوسی خبر کوم کندهار ولایت نه. ما یو رک عزیز سنگری د څلور کال کیس په کندهار ولایت کې نه درته سوی ده. په کوم باندې کوسی ده که هر څوک جما دا غزوري ما ته په داش نه باندې زنګ وي 0 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ټلیفونان خلکو ته راسوي باید له دې چې لاس واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم رورا مانم ګل احمد دې د بغلان ولایت په تمرکز سویم. یو ورور نیورک دا د میرامت په نامه د اول اس کال کې کې چورک د پداغ شماري هر یو څه پیدا کې دغه شماري د زنګ وې صفر و اته شپږ څلور دوه پنځه و نه و اخر کې دغه شماري د زنګ وې پنځه زره په نام لري.
السلام علیکم، زه په اورات بکوا ولسوالۍ ته په ایزولا خبره کوم. زما ورونه په نامه د ابراهمان دی، دا یو واته ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. دا زما ټلیفون نمبر دی چې پر وسه پر څلور دوه اویا دوه نوي اووه دېرش آن وکه پیدا کړی دی. جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا ټلیفون په اړیکه باندې د وردګو څخه عنایت تنګیوال له تاسو سره دغه پیغام ثبتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه باندې یو کس نادرکه شوی دی، تقریبا درې کلی کېږي. داسې د کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا یې ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د درې څلوېښتو شاوخوا په هغه باندې عمر لري، خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی که چاته معلوم وي او یا چا لیدلی وي، نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره دا د ټلیفون صفر اووه سوه پنځه اتیا لس او نوي اته سوه اویاو. شمېره بیا تکراروم، صفر اووه سوه پنځه اتیا نه نوي صفر اته صفر یو. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پروسې خپه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیغامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. باد سلامه راغایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زما پیغام دا دی وروره چې زموږ یو دوست قریب مو دی شاخته مو دی ورک دی د مسکاله کېږي چې نادرکه شوی دی د مسکاله ولسوالۍ د غوري د سیمې دی. د دې زما غږ اوري او خدای ابله پیره ابله ونی پیغام ثبت کړی وو، خو په دغه پیغام کې تر نیمایي پورې ووایه بارے اړیکه قطع شوه. که دې زما غږ اوري د په غاړه ارم سنا ورور معلومات لري، خو د مهرباني د مخې زما ټلیفون شمیرې ته زنګ وی. ما ټلیفون شمیره ده صفر و
صفر
نه یو نه و درې و او سلام شمیره مې ده صفر و څلور اته نه صفر درې صفر درې و. و سلام په احترام د ازادۍ راډیو زنده باد او د پیغام د نشرېدو په هیله یم.
وروره زموږ یو قریب دی لس پنځلس شپاړس کاله کېږي چې ورک دی. نو ته هېڅ پته نه معلومېږي که چا په دغه بجټ په باره کې عبدالغریب نومېږي د پلار نومېږي مغول دی چې هر څوک معلومات لري په دغه شماره کې ما ته بیا زنګ ووهي. خواشه صفر و صفر و پنځه و نه صفر نه شپږ ټول ځان د ازادۍ قلم دی.
السلام علیکم، محمد عمر د لاران ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. اختر محمد ورک شوی دی د واشر په ولسوالۍ کې. که هر مسلمان ورور کولی شي دغه شمېرې ته د زنګ ووهي، صفر اووه صفر اته درې شپېته شپېته دولس صفر اووه صفر اته درې شپېته شپېته دولس.
سلام علیکم، سلامونه اونې کې هیله احترامات مقبول او منظور کړئ. زه اکرام مینوال یم کونړ نه. ورک شو ځانو خپرون ته دا پیغام سفتو مزمه د کاکا زوی دی په نوم د بلال، اتلس کال عمر لري. د محمد ګل زوی دی، تقریبا درې میاشتې وشوې چې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه ورک دی. که هر مسلمان ورور به دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې دې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي. صفر اووه شپږ شپږ نهه دوه پنځه دوا نه سلور، یعنی صفر سو شپږ شپېته دوه نوي دوه پنځوس سلور نوي. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام خور کړي. مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي او موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم په قدم ګدم تا یادومه